دا مشال رادیو دا اوریدونکو نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د جولای میاشتې 13مه نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دیولنې ګړې سلام پښتونخوا کې درته زهارون باچا او زما همکار بوریوال کاکړ سلامونه وایو. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه به بوریوال کاکړ راته واوري.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، د افغانستان حکومت په رسمي توګه د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې نن له سره بلدیتي ټاکنې ترسره کیږي او د امریکا دفاع وزیر وایي له ایران سره سوی تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پاوز د استعمال مخه ونه نیسي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت په رسمي توګه د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبره تایید کړې ده. د چهارشنبه په ورځ ماښام له ارګه په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې ملا محمد عمر د 2014 کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. بل پلو د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي ملا محمد عمر په پاکستان کې په مرموز ډول وژل شوی دی. د دې ادارې ویان حسیب صدیقی بیگا مشال ریډیو ته وویل
ملا عمر د پاکستان د کراچی ښار ته نږدې په یو روغتون کې بستر و. هغه ناجوړه و او په مرموز ډول مړ شوی دی. دا خبره د دوو کلونو او څلورو میاشتو پخوانۍ ده. موږ مخکې د خپلو استخباراتي معلوماتو پر اساس خبر و چې ملا محمد عمر وفات شوی او د ملي امنیت د ریاست مشر دا خبر د افغانستان له ولسي جرګې سره هم شریک کړی و.
د طالبانو لخوا تر اوسه د ملا عمر د مړینې په اړه دریځ مخې ته نه دی راغلی. د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې نن له سره بلدیتي ټاکنې ترسره کیږي. له پېښوره د مشال ریډیو خبریال وایي چې د دې ټاکنو لپاره د رای اچولو لړۍ پیل شوې ده، کومه چې به د مازیګر تر 5 بجو دوام ولري. د دې ټاکنو پر مهال د امنیت ساتنې لپاره 15,000 امنیت ساتونکي ځواکونه ځای پر ځای کړل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا په دې 15 ضلعو کې دا بلدیتي ټاکنې له دې کبله ترسره کیږي چې د اپوزیشن ګوندونو پر واکمن تحریک انصاف د پراخو درغلیو تورونه پوری کړي وو، خو هغوی نه و منلې. د ټاکنو د دې بهیر په اړه به د مشال ریډیو په راتلونکو خپرونو کې تفصیل واورئ. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون وایي چې په کراچۍ کې د عملیاتو له پیل راهیسې له پولیسو سره په مشکوکه ډزو کې د وژنو پیښې زیاتې شوې دي. تیر مازدیګر له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د بشري حقونو کمیشن مشر زهرا یوسف وویل تیر کال په کراچۍ کې په پولیس مقابلو کې تر 800 زیات کسان وژل شوي دي.
لهغه وخته چې په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي، هلته له پولیسو سره د وسلوالو نښتو په پیښو کې وژنې زیاتې شوې دي. د پولیسو له وینا سره سم تیر کال په هغه ښار کې په پولیس مقابلو کې له 800 زیات کسان وژل شول. پولیس دا هم وایي چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې نو دوی مجبوره شول چې جواب ورکړي. خو داسې کم کیږي چې په دې نښتو یا مقابلو کې پولیس هم ژوبل شي، نو په دې کې شفافیت نشته.
زورا یوسف پر حکومت او امنیتی ادارو غږ وکړ چې د وسلوالو پر ضد په اقداماتو کې دی شفافیت راولي. د سند حکومت یا رینجرز واک لا په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د کراچۍ پولیسو یو لوړپوړی چارواکي دا خبره رد کړه چې ګواکې پولیس بې ګناه خلک وژني او یا دا چې دا عملیات مشکوکه یا غیر شفاف دي. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو سبا په پاکستان کې ترسره کیږي. دا خبره د افغان حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي غړي حاجی دین محمد د سې شنبه په ورځ مشال رادیو ته وکړه. حاجی دین محمد د دې خبرو اترو د ایجنډا په اړه وویل په دې خبرو کې به زموږ موضوع اوربند د باور فضا رامنځته کول او د خبرو بهیر ته دوام ورکول وي. د هغوی لخوا د بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې شتون او پر هغوی د بندیزونو موضوع ده. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په مری شارګوټ کې ترسره شوی و. سپینه ماڼۍ وایي دوی په دې باور دي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې کولو موقع لري. روټرز خبري اجانس لیکي چې د سپینه ماڼۍ یو ویاند اریک شولټر د چهارشنبه په ورځ ناوخته په واشنگټن کې خبري اعلان ته وویل طالبان کولای سي چې د سولې په پروسه کې د ګډون لپاره د افغان حکومت بلنه ومني یا د جګړې دوام انتخاب کړي. اریک شولټر وویل چې د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه خپاره شوي رپورټونه د اعتبار وړ دي خو هغه په دې اړه نور څه ونه ویل. امریکا د ملا عمر پر لټه کې وه او د هغه د نیولو لپاره یې $10 میلیونه جایزه هم اعلان کړې وه. د امریکا دفاع وزیر ایشټن کارټر وایي له ایران سره سوی تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پوځ د استعمال مخه ونه نیسي. ایشټن کارټر دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د کانګریس د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې دي. ایشټن کارټر ویلي چې که چیرې ایران زور زیاتی وکړ نو زموږ قوي ځواک دا اجازه راکوي چې په چټکۍ سره سیمې ته د پام وړ ځواکونه ولیږو. په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د انرژي وزیر ارنست مونیز او د ټولو وسلوالو ځواکونو مشر مارټن ډیمسي هم ګډون درلود. مارټن ډیمسي وویل له ایران سره سوی تړون دا هیواد د اټمي وسلو له جوړولو راګرځوي خو په سیمه کې د ایران د منفي کړنو په اړه اندېښنې له منځه نه وړي. د امریکا کانګریس د روان کال د سپتمبر تر 19 نیټې وخت لري چې له ایران سره د سوی اټمي تړون جاج واخلي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ده چې پکې اوري. د افغانستان د ولسمشر دفتر هغه خبرونه په رسمي توګه تایید کړل چې پرون د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه خبر شول. د امریکا په یوه څېړنیز اداره کې د افغانستان او پاکستان د چارو یو پوه وایي طالبان ښایي د یو نوي مشر د ټاکلو په خبره زیات تمرکز وکړي.
Taliban now is going to be much more focused on their next leader.
د خیبر پختونخوا په یو شمېر ضلعو کې د بلدیتي چوکیو لپاره بیا ځلي انتخابات کیږي. د پاکستان بشري حقونو کمیشن په کراچۍ کې په پولیس مقابلو کې د مشکوک کسانو د وژنو پر زیاتېدونکو پیښو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د کراچۍ په عملیاتو کې له شفافیت کار نه اخیستل کیږي.
انکاؤنٹر کلنگ بہت بڑھ رہی ہیں کراچی میں، اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے.
او د کورم ایجنسی د سرکاري سکولونو یو شمېر استادان وایي کلونه وشول چې حکومت تنخواګانې نه دي ورکړي.
امیدونه ختم شو، نن کولاویږي سبا کولاویږي او په خپل کور کې هم دروغو ته جوړ شو، خپل بچیان مس یقین نه کوي د بابا جان تنخواه به کله کولاویږي.
د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ څو سندرې هم دروو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم اولنی موضوع. د افغانستان جمهوری ریاست پرون چهارشنبه د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د ولسمشر له مطبوعاتي دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان د طالبانو مشر ملا محمد عمر د 2014 میلادي کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. په دې اړه جزئیات اورو د فرشتې جلال زی په رپورټ کې.
د افغانستان جمهوری ریاست د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د ولسمشر له دفتره د خبر پاڼې په حواله د افغانستان حکومت باور لري چې په دې هیواد کې د سولې لپاره زمینه د پخوا په پرتله زیاته مساعده ده او له ټولو مخالفو ډلو غوښتنه کوي چې له دې موقع کار واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې ملا محمد عمر په پاکستان کې د ناڅرګندې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقي پرون وویل چې لږ تر لږه یو نیم کال مخکې د ملا محمد عمر د مړینې خبر دوی ته رسېدلی و. صدیقي د افغانو طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د شرایطو ځای او څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل. ملا عمر د پاکستان د کراچی ښار ته نږدې په یو روغتون کې بستر و. هغه ناجوړه و او په مرموز ډول مړ شوی دی. دا خبره د دوو کلونو او څلورو میاشتو پخوانۍ ده. حسیب صدیقي وویل چې د ملا عمر د مړینې خبر د استخباراتي معلوماتو پر اساس ورته رسېدلی و او د افغانستان د ملي امنیت رئیس د ولسي جرګې په غونډه کې دا مسله یاده کړې وه.
مورد مرگ ملا محمد عمر
موږ مخکې د خپلو استخباراتي معلوماتو پر اساس خبرو چې ملا محمد عمر وفات شوی او د ملي امنیت د ریاست مشر دا خبر د افغانستان له ولسي جرګې سره هم شریک کړی و. د ملي امنیت د ادارې ویان په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو یا د معلوماتو د تبادلې په اړه څه ونه ویل. ملا محمد عمر له هغو کسانو چې د امریکا حکومت یې سخت په لټه کې و او د هغه د موندلو لپاره یې $10 میلیونه جایزه اعلان کړې وه. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر یو ویاند اریک شولتز پرون په دې اړه په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل
We are aware of the death of reports of the death of Mullah Omar.
موږ د ملا عمر د مړینې په رپورټونو خبر یو. خو د رپورټونو د جزئیاتو په اړه د تبصرې پرته باید ووایم چې موږ باور لرو چې دا رپورټونه د اعتبار وړ دي او د ملا عمر د مړینې پر جزئیاتو خبرې نشم کولای. د امریکا NBC تلویزیون د ځینې سرچینو په حواله وایي چې ملا محمد عمر د پخواني شوروي پر ضد د جهاد په کلونو کې سړو وهلی وو او غالباً د هپاتایټس د سوژو او د زړه ناروغي هم درلوده.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د افغان طالبانو مشر ملا محمد عمر په مرموز ډول مړ شوی دی. دا چې د نوموړي د مړینې د خبر خپرېدا به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره پر روانو هڅو څه اغېز ولري. چارواکي او د سیاسي چارو پوهان یې په اړه ضد او نقیزې څرګندونې کوي. د فرشتې جلالزی رپورټ کې اورو.
رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي به د رواني اونۍ په پای کې په پاکستان کې سره وګوري. دا به د دواړو خواوو ترمنځ دوهم وار رسمي خبري وي چې په دې هیواد کې د سولې پر ټینګښت تمرکز لري. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویاند حسیب صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا محمد عمر مرګ په افغان طالبانو کې اختلافونه زیات کړي دي.
اختلافات و جاه طلبی و قدرت طلبی
په همدې دلیل د طالبانو په منځ کې اختلافونه زیات شوي وو او د جاه طلبی او قدرت طلبی فضا خوره شوې وه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونامه مشر ویلي چې له پاکستانه د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدل پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو د خپلمنځي خبرو وخت را رسېدلی دی. د یونامه ویاند دومینیک میدلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي پیغام داسې ولوست. موږ دې ته پام کوو چې د ملا عمر د مړینې د خبر تایید له پاکستانه خپرېږي او دا مسله خپله پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د هر اړخیز بهیر وخت را رسېدلی دی. افغانان دا موقع لري چې زړه پاڼه واړوي او پر هغو شرایطو او امکاناتو غور وکړي چې اوس مهال ټول افغانانو ته په سوله کې د ژوند امکانات برابرولی شي. خو د واشنگټن په وودرو ویلسن مرکز کې د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو څارونکی مایکل کوګلمن وایي چې د ملا عمر د مړینې خبر په داسې حساس وخت کې خپور شو چې د افغانستان حکومت غواړي چې د طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ شي. د کوګلمن په باور دا یو مرموز پرمختګ دی او په داسې وخت کې د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدل په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو ته زیان رسوي.
د افغانستان حکومت تایید کړ چې ملا محمد عمر څو کاله مخکې مړ شوی دی.
ولې دا خبر د سولې د مذاکرو تر پیل مخکې اعلان نشو؟ ولې تیر کال دا خبر اعلان نشو؟ ولې اوس دا خبره وشوه؟ په دې کې شک نشته چې د ملا عمر د مړینې خبر به طالبانو ته ډېرې ستونزې پیدا کړي. دا به په طالبانو کې د رهبرۍ د نشتوالي بحران رامنځته کړي چې حتی شایي ډېر خونړی وي چې د سولې له خبرو د طالبانو تمرکز اړولی سي. د افغانستان د ولسمشر له دفتره خپره شوې خبر پاڼه چې پرون یې د ملا محمد عمر د مرګ خبر تایید کړ وایي چې په دې هیواد کې د سولې لپاره زمینه د پخوا په پرتله زیاته مساعده ده. په خبر پاڼه کې له ټولو مخالفو ډلو غوښتنه سوي چې له دې موقع کار واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. خو د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو څارونکی مایک کوګلمن له دې سره مخالف دی او وایي چې د ملا عمر مړینه به د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ کړکیچ او اختلاف لا زیات کړي.
Taliban now is going to be much more focused on their next leader than
the Google Manwai ز فکر کوم چې طالبان به اوس تر هر څه زیات د خپل نوی مشر په ټاکلو غور کوي. د دوی تمرکز به د نوی مشر پر غوراوی وي او زه نه پوهیږم چې د افغانستان د حکومت تر دې لاندې وروسته به چې د طالبانو لوی رهبر نور نسته د سولې خبرې څنګه پر مخ لاړې سي. کوګل منوای سره له دې چې د ملا محمد عمر د مړینې خبر په پاکستان کې خپور شوی خو فکر نه کوي چې دا د کابل او اسلام آباد د حکومتونو ترمنځ د اړیکو پر څرنګوالي کوم ځانګړی اغیز وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د دویم پړاو خبرو هدف دا دی چې اوربند اعلان شي او د سولې خبرې په یو پروسه بدل شي. د طالبانو سره د افغان حکومت د مرکزي پلاوي مشر او د سولې عالي شورا غړي حاجي دین محمد د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل دغه خبرې به د جمعې پر ورځ په پاکستان کې وشي. د سیاسي چارو څېړونکي بیا وایي د سولې په خبرو کې د افغان حکومت د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو استازي باید موجود اوسي. تفصیل له کابل د اجمل تورمان په رپورټ کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې د سولې مقطعي خبرې بې ګټې دي او باید دوامداره بڼه غوره کړي. له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکزي پلاوي مشر او د سولې شورا غړی حاجي دین محمد وایي د سولې په دویم پړاو رسمي خبرو کې هڅه کیږي چې اوربند اعلان شي، د باور فضا رامنځته او د سولې خبرې پر یوه پروسه بدل شي. خغلی دین محمد د چهارشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې د سولې دویم پړاو خبرې به د جولای په 1 په اسلام آباد کې ترسره شي.
په ټوله کې زموږ لخوا د جګړې د بندیدو موضوع ده، د اعتماد فضا رامنځته کول او یوې دوامداره پروسې ته تلل تر څو د ستونزو لارې ولټوو. دا به زموږ لخوا وي او د هغوی لخوا به د بهرنیو ځواکونو موجودیت، تور لیست او پر دوی د بندیزونو د لګولو موضوع، دا موضوعات به دوی یاد کړي.
ښاغلي دین محمد وویل چې د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې به بیا هم د طالبانو حقاني شبکې او کویټي شورا استازي ګډون وکړي. د زیاته کړه چې د امریکا او چین استازي به هم د څارونکو په توګه په دغه غونډه کې ګډون وکړي. دا وسلوالو طالبانو سره د سولې لومړی پړاو خبرې د رواني زیږدیزې میاشتې په 9 د پاکستان په مری کې وشوې. افغان حکومت د جګړې د ختمولو لپاره د سولې لومړی پړاو خبرې هیله منې ګڼلې او ویلي چې په دغه ناسته کې د دواړو خواوو د غوښتنو د لړلیک په جوړولو او د دوهم پړاو خبرو په جوړولو پریکړه وشوه. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د طالبان لخوا د اوربند منلو خبره تر ټولو مهمه مسله ګڼي. د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ځاځي ازادۍ رادیو ته وویل چې د اوربند کول به د افغان حکومت لپاره یو لوی لاسته راوړنه او په مذاکراتو کې د ګډون کوونکي طالب پلاوي د لوړ صلاحیت او د ډلې پر نور غړو د تسلط ښکارندوی وي.
که په دې خبرو کې طالبان رښتیا هم له افغان دولت سره اوربند ومني، دا دوه تاثیر لري. یو دا چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې جګړه ده، دا به یوه لویه لاسته راوړنه وي، او دوهم دا چې د طالب استازو زور به هم معلوم کړي چا یا دوی په هغو طالبانو چې د اوس په افغانستان کې په جګړه اخته دي تسلط لري او کنه.
د سولې دوهم پړاو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو ترمنځ د نظر د اختلافونو راپورونه هم خپاره شوي دي. یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي که د طالبانو د ډلې ترمنځ مخالفتونه پیدا شي نو د سولې خبرې به نتیجه ورنه کړي.
لکابل زمون خبریال اجمل تورمان. د پاکستان ډان ورسپانه د هغه هواد دی امنیتی چارواکي لخلي لیکي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو د جمعې پر ورځ د پاکستان په مری خارګوټي کې وشي. تر دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا امکان څرګند کړو چې ښایي دغه مذاکرات په چین کې وشي. عبدالحی کاکړ تفصیل لري.
ډان ورسپانه د پاکستان د یو لوړپوړي امنیتي چارواکي له قوله وایي په مری ښارګوټي کې کېدونکې خبرې اترې ښایي ډېرې مهمې لاسته راوړنې ولري چې ورسره د افغانستان د شخړې پای ته رسېدو هیلې تړل سوې دي. چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي د کابل په اصرار دغه خبرې به د افغانانو په مشرۍ کې ترسره کیږي او اسلام آباد یوازې د سهولتکار په توګه کار کوي. د ده په خبره دا ځل به خبرې ډېرې په تفصیل سره کیږي او د ده په وینا حقیقت دا دی چې دواړه غاړې په میاشت کې دننه بیا سره ویني چې دا یو ډیره لویه بریا او حوصله ورکوونکې خبره ده. پاکستانی چارواکي ډان ته ویلي اسلام آباد تمه کوي چې دواړه طرفه به په افغانستان کې د تشدد د کچې راکمولو په ګډون د باور جوړولو پر نورو ګامونو بحث وکړي. د زیاته کړه داسې ښکاري چې افغان حکومت د طالبانو خبرو ته غوږ نیولو ته تیار دی. تر دې وړاندې د جولای پر 9 د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په مری ښارګوټي کې خبرې اترې سوې وې. د خبرو اترو دوم پړاو مشخصه ځای نه معلوم او د افغانستان د سولې عالي شورا ویاند مولوي شهزاده شاید تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې دا امکان څرګند کړی و چې ښایي د دوم پړاو خبرې په چین کې وسی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو نن د خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې د بلدیتی چوکۍ لپاره بیا ځلي انتخابات کیږي. په دغه اړه معلومات اخلو له پیښور سره خپل خبریال خالد خان د ټلیفون په لیکه دی. خالد خان ستړي مشي او که تر دې مهاله تاسو کوم معلومات لاس ته راوړي چې په کومو سیمو کې دا انتخابات پیل شوي دي، څومره چوکۍ دي او بیا دغه لپاره دغه انتخاباتو لپاره کوم حکومت کوم داسې ځانګړي امنیتي ګامونه پورته کړي دي که مهرباني وکړي تفصیل راکړي.
ډیر مننه څنګه چې تاسو وې د خیبر پښتونخوا په پنځه لس ضلعو کې چې پکې پېښور نوخار چارسده مردان سوابه او دغسې کرک ډیخان او بیا نور ضلع دي هغې کې دغه نن ټاکنې چې کېږي هغه پیل شوي دي د سهار اتو بجو نه د پېښور کې چې زه کوم پولنګ سټېشن ته لاړم په پېښور کې یو کم دېرش پولنګ سټېشن دي چې هلته به دغه ټاکنې کېږي او بیا په نوخار کې اته اتیا پولنګ سټېشن دي دغه شان په مردان کې دوه څلوېښت نو د هغې لپاره ټاکنې دغه عمل پیل شوی دی څنګه چې تاسو خبر وکړه د خیبر پښتونخوا حکومت بیا الیکشن کمیشن هم دا غوښتنه کړې وه چې دغه ټاکنې چې په تیس مئی دېرشم مئی چې کوم لوکل باډي الیکشن و په هغې کې د بد انتظامۍ په وجه په دې باندې ریپولنګ نو شوي پولنګ پې نو شوي او زیات تر په دې کې د زنانو پولنګ سټېشن دي نو د هغې لپاره سخت امنیتي ګامونه هم پورته کړل شوي دي په هر پولنګ سټېشن به اتیا د امنیت ځواکونه چې په کې د پاک آرمي ځوانان به هم وي د پیرامیلټري ګروپس هغوی به په کې هم وي نو دغه دیدا هم ویلی چې دلته به هیڅ داسې یو لوړ پوړی هغه سیاسي کسي یا بل داسې ګوند والی یا د امیدوارانو هغه نشي تللی او د زنانو پولنګ سټېشن ته سړی به نشي تللی نو نن دغه ویل کېږي چې دغه پولنګ ریپولنګ چې دی په پنځلس ضلعو کې نو د دې لپاره انتظامات هم دغه شوي دي او د دې به بیا پنځو بجو پورې به دغه دوام لري د هغې نه پس به بیا سبا یا څنګه چې د تېر الیکشن د تیس مئی باندې کومه یو هفته پس به د دې سرکاري نتایج اعلان کیږي. جی
خوشحاله اوسئ. ډیره مننه خالد خان. خوشحاله اوسئ. ښه ورځ.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت او په خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دوی د ګلون خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د سند او پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په کراچۍ کې د نامنیو پر ضد د عملیاتو پر مهال شفافیت کار واخلي او عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د مشکوکه کسانو وژنو او د خلکو ورکولو له کارونو دې ډډه وکړي. د کمیشن مشر زهرا یوسف مشال ریډیو ته وویل په کراچۍ کې په پولیس مقابلو کې د خلکو د وژنو شمیر زیات شوی دی چې د اندېښنې وړ خبره ده. د کراچۍ عملیاتو په دې هکله د بشري حقوقو کمیشن څرګندونو په اړه د پامیر ساحل
د چهارشنبه یا شروع پر مازیګر له مشال راډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون مشر زهري یوسف وویل په کراچۍ کې په پولیس مقابله یا د پولیسو او مشکوکه وسلوالو ترمنځ د ډزو پیښې زیاتې شوې دي.
له هغه وخته چې په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي هلته په پولیس مقابلو یا له پولیسو سره د وسلوالو نښتو په پیښو کې وژنې زیاتې شوې دي. د پولیسو له وینا سره سم تېر کال په هغه ښار کې په پولیس مقابلو کې له اتو سو زیات کسان وژل شول نو د پولیس مقابلو په وژنو کې هیڅ وخت وضاحت یا سپیناوی نه ورکول کیږي او پولیس تل وایي چې دا وسلوال وو. پولیس دا هم وایي چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې نو دوی مجبور شول چې جواب ورکړي خو داسې کم کیږي چې په دې نښتو یا مقابلو کې پولیس هم ژوبل شي نو په دې کې شفافیت نشته.
په کراچۍ کې خبریال او شنونکی علی رقم له زهري یوسف سره هم نظر دی او وایي په کراچۍ کې که د وسلوالو طالبانو په نوم عملیات کیږي او کله سیاسي ګوندونو سره د تړلو ډلو پر ضد اقدامات کیږي په کې شفافیت نه وي.
هغه کې اکسترا جوډیشل کیلینګ ډېر زیات دي تقریبا مطلب دا چې د سی ټی پی په نوم چې کوم خلک غړي په هغه کې عام خلک ډېر زیات کوي په کې او که کوم مړه کیږي نه هم لږ د سوات د ټی ټی پی یو ملیټن تو هغه چې افغانستان ته تښتېدلی وي او هغه د فیملی دس کسان هم تو رونه اوري رونه هغه چې وت کړي تقریبا بارہ پندرہ ورځې په ډیټینشن شفافیت په کې بالکل نشته. هغه د ان کریم په اخله دی او هغه
د بشري حقوقو کمیسیون مشر زهري يوسف د خلکو نیولو او ورکولو موضوع ته په اشاره وویل. دوی په دې اړه هم پر حکومت غږ کوي چې قانوني غوښتنې دې پوره کړي. دوی ویل په کراچۍ کې چې کسان ونیول شي نو په رسمي ډول تر ډېر ځنډ وروسته تورن کیږي.
بہت لوگ اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے فیملیز کو بھی نہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ کہاں ہیں.
گن خلق نیول کیگی بیا داغوی کورانو تاں معلومات نہ ورکول کیگی او تر ډیر زن روستا پر رسمی ڈول تورن کیگی. کاغوی کلا خوشی هم کړه چین ورته دا نه ویل کیگی چې امنیتی ادارو ولی نیول ول او ولی خوشی کړل.
زهر یوسف ویل د ورکو کړل شوی وی نیول شوی خلکو کورنۍ د پاکستان بشری حقوقو کمیسیون دفتر ته شکایتونه کوي. د دې په خبره دوی بیا له پولیسو یا د رینجر ځواک له چارواکو د هغو کسانو پوښتنه کوي خو مناسب ځواب ورته نه ورکول کیږي. پر دې موضوع مو په کراچۍ کې د سند حکومت له ویاند او د سند له کورنیو چارو وزیر سره رابطه وکړه خو ورسره په خبرو ونه توانیدو. د کراچۍ د رینجر ځواک دفتر په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه او په کراچۍ کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط دا خبره رد کړه چې ګواکې بېګنا خلک په پولیسو مقابلو کې وژل کیږي. د چارواکي دا هم رد کړه چې ګواکې په دې پیښو کې پولیس سرتیری نه ژوبلیږي یا وژل کیږي. د زیاته کړه چې تیر کال له وسلوالو سره په ډزو کې ګڼ پولیسان ژوبل شوي او لسګونه وژل شوي دي.
د مشال ریډیو د پنځ شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو.
اودونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې موږ پکې سندرې هم تاسو ته ورو د ګلنواز په غږ دایو سندر مو درته راوړل.
و وړلې لو سهر دې شمع لګیږي ونه پاتې جنګ سهر و وړلې لو سهر لگی جیون پانی جمنا سوڑے لے لو سارے شما لگی جیون پانی جمنا سا چپ سے خونو دی چومبی پور دی گنا سارے وڑ لے لو سارے شما لگی گی انہیں پانی جمنا سارے وڑ لے لو سارے شما لگی گی انہیں پانی جمنا بتر والے نظارے گام سار کشن منگی لاندے میں دم رازنا سہارے شما لگی گیون پارجنا سہارے لو سہارے شما لگی گیون جمنا سار
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.
اردن کو تو مشال ریڈیو سلام پختونخوا خبرونه ده نهنی می بجے کیدن کی دی دا بوریوال کاکڑنا لنڈ خبرونا اور
د افغانستان حکومت په رسمي توګه د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړې ده. د چهارشنبې په ورځ ماښام له ارګه په خبره سوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ملا عمر د 2013 کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې نن له سره بلدیاتي ټاکنې ترسره کېږي. له پېښوره د مشال رډیو خبریال وایي چې د دې ټاکنو لپاره د رای اچولو لړۍ پیل شوې ده، کومه چې به د مازدیګر تر 15 بجو دوام ولري. د دې ټاکنو پر مهال د امنیت ساتنې لپاره 15,000 امنیت ساتونکي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي په کراچۍ کې د عملیاتو له پیله راهیسې له پولیسو سره په مشکوکه ډزو کې د وژنو پیښې زیاتې شوي دي. تیر مازدیګر له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن مشر زورا یوسف وویل تیر کال په کراچۍ کې په پولیسو مقابلو کې تر 800 زیات کسان وژل شوي دي. د سیند حکومت یا رینجر ځواک لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د حکومت او وسله وال طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو سبا په پاکستان کې ترسره کیږي. دا خبره د افغان حکومت لخوا له وسله والو طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي غړي حاجي دین محمد د سې شنبې په ورځ مشال راډیو ته وکړه. د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په امري شارګوټ کې ترسره شوی. او د امریکا دفاع وزیر ایشن کارټر وایي له ایران سره سوی تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پاوځ د استعمال مخه ونه نیسي. ایشن کارټر دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې ده. ایشن کارټر ویلي چې کچیر ایران زور زیاتی وکړ نو زموږ قوي ځواک دا اجازه راکوي چې په چټکۍ سره سیمه ته د پام وړ ځواکونه ورولي.
د خبرونو لنډیز مو له بوریوال کاکړه واورې. د اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
وحدت ورسپانې خپل اداریه د سولې په عمل کې د پاکستان په کردار لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د پاکستان صدر ممنون حسین سره ملاقات کې د سولې په عمل کې د پاکستان د کردار ستاینه په داسې حال کې کړې ده چې ویل کېږي چې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا لیدنه کوي. ورسپانې لیکي چې د دغسې لیدنو سره دواړه خواوې خپل منځي اختلافات راکمولې، د یو بل په نظر ځان پوه کولې او غلط فهمي لری کولی شي. ورسپانه لیکي د افغان حکومت او طالبانو استازي کډ راتلونکو لیدنې په محل افغانستان کې د تشدد د ختمولو او اوربند په اړه سنجیدګۍ او خلوص سره خبرې اترې وکړي، نو په نتیجه کې د جنگونو څخه ستړي افغان ولست آرام او سکون سا اخستی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دواړه حالتونه په یو بل اغیز کوي، نو ځکه دواړو تباه د جګړې د خاتمه او امنیت د ټینګښت لپاره په مخلصانه توګه یو بل د ملګرتیا او مرستې لاسونه ورغزول او د خپل منځي باور لپاره ګامونه اخستل وی. ایکسپریس ورسپانې خپل اداریا د ترهګرۍ په ضد د اتحاد په ضرورت لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې ترهګرۍ د پاکستان په شمول درست نړۍ ته نقصان رسولی دی، نو په کار ده چې ټول قانونه د ترهګرۍ په ضد رایوځي شي او دې د جرړې نه خاتمه وکړي. ورسپانه لیکي چې پاکستان د یوې لسیزې څخه زیات د ترهګرۍ په ضد جنگ کې بوخت دی، خو د افسوس خبره دا ده چې ترهګر او د دوی تنظیمونه خپل ذاتي مقصدونو لپاره د اسلام نوم استعمالوي او عالمانو دا واضحه کړې ده چې دې ترهګر په حقیقت کې د اسلام سره هیڅ تعلق نشته. ترهګر که د هر قوم، مذهب او مسلک سره تعلق لري، هغه د انسانیت دښمنان دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈی پی اے خبری ایجنس د هند او بنگلادیش پر پولا د شخړو د واری په مخه د دوړو هیوادونو ترمنځ د شوی یوې لوزنامې او نیویورک ټایمز رسپانه بیا د افغانستان په دریو شمالي ولایتونو کې د طالبانو د زیاتیدونکو نفوذ په اړه لیکنې خبرې کړې دي چې مهم ټکی یې له انیس اجمل اورو.
ڈی پی اے خبری ایجنس لکھی چې هند او بنگلادیش په پوله اغه زرګونو کسانو ته شناخت یا وګړیتوب ورکړې چې له تیرو اتو شپېتو کالونو راهیسې د پولیس خړې له وجې د شهریت له حقونو څخه محروم وو. په دې رسیو کې دواړو هیوادونو له لسیزو راهیسې د پولیس خړې هوارولو لپاره تاریخي معاهده کړې وه. خبری ایجنس لکھی چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی او د بنگلادیش وزیر اعظم شیخ حسینه تیره میاشت د پولې معاهدې ته حتمي شکل ورکړی وو. د دې معاهدې تر مخه د پولې په کرښه کې بغیر د څه بدلونه د یو سل یولس محصوره علاقے با بنگلہ دیش تا او یو پنسوس محصورہ علاقے با ہند تورکول کی گی. دا پا پولا آغا سیمی دی چھ دا دوارو حوادونو پر لانجا با. خبری ایجنس لکھے چھ ہند با شاوخوا لسر ایکڑ از مکہ یعنی سلویخت کلومیٹر سیما بنگلہ دیش تا حوالہ کوی. مکالے لکھے چھ دا ہند پا کچھ بہار ضلع کی پا محصورہ علاقوں کی او دا بنگلہ دیش پا رنگ پور ڈیویژن کی سیدون کو تا دا حق ورکول شوی چھ دا کم حواد وگرتوب خوخوی. ڈی پی اے خبری ایجنس لکھے چھ پا دغا محصورہ علاقوں کی اسیدونکو لکلون راہی سے بغیر لریاستا شوان کو او دوار حوادون ورتا شہریت ہم نور کو. دغا سیمی لحکومتونو پریشے بی بی زکا دغا سیمی دا جوان دا بنیادی ضرورتونا محروم پاتے بی. بلخوا نیویارک ٹائمز رسپانہ لکھی پا دی رستیو کی دا افغانستان پا شمال کی پا دریو ولایتونو طالبانو قبضہ کری دا. دا پا دا سے حال کی دا چھ دا کابل حکومت دا وسلوالو دا فعالیتونو پا وڑاندی دا حیوات پا مختلف سیمو کی دا پوستو جوڑولو حسی کبی. پا افغانستان کی زائی چاروا کو د ملیشو کمانډانانو ویلی دي چې د طالبانو لخوا د پرمختګ لاغرستو شوی دی چې د افغان حکومت اتحادي ځایي ملیشي له دغو سیمو څخه لرې کړل شوي دي. د نهې په ورځ د ملیشو کمانډانانو دغې جنګیالو پر حکومت تور پورې کړ چې هغې ته په لږه شمېره کې ملاتړ او جنګي سامانونه ورکوي. افغان امنیتي چارواکي باور لري چې طالبان کندوز ته د یوې لویې لاسته راوړنې په سترګه ګوري او که چېرته دا راپرېوته نو دا به لومړی خار وي چې په 2001 کال کې د رژیم تر ړنګېدو وروستو به د دوی تر ولکې لاندې راغلي وي. په دې وروستیو میاشتو کې وسلوال د ښار شاوخوا سیمو ته غځېدلي دي او د ګاونډیو ولسوالیو کنټرول یې ترلاسه کړی دی. د مقالې په خبره دا هر څه وسلوالو یوازې د دې لپاره کړي دي چې د حکومتي ځواکونو د کار روایې وړاندې منتشره شي. مقاله د ځمکې د بیرته نیولو او د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو لخوا په دې وروستیو کالونو کې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو ورکولو په اړه لیکي چې امنیتي ځواکونو ځان تر هغو لرو پرتو سیمو تر اډو پورې غځولی دي چې هلته خپل ځواک ساتل هم ګرانه خبره ده. د امریکا د هوایي ځواک د ملاتړه بغیر افغان پوست ته اوس معلومیږي چې اکثره د دوی اډې بندې شوي دي او یا د طالبانو
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون چهارشنبه په نیویارک کې د امنیت شورا ته وویل د سوریې یا شام بحران د نړیوالو د اختلاف او ناکامۍ شرمناک سمبول دی. بان کی مون پر دې مایوسي څرګنده کړه چې د سوریې د بحران حل لپاره د امنیت شورا پریکړه لیکونه نه دي عملي شوي. د وویل په سوریه کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري مصیبت دی. فرشتہ جلال زئی په دې اړه نور جزئیات لري.
د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون وویل چې په سوریه کې وضعیت د زغم او منلو وړ نه دی. بان کی مون د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د سوریه د بحران د حل لپاره د هڅو ځنډول غیر اخلاقي او غیر مسؤلانه کار دی.
While ending the bloodshed remains primarily the responsibility.
بان کی مون وای په سوریه کې دروان خونړی بحران حل د دې هیواد د ټولو خواو په ځانګړي ډول د ولسمشر بشار الاسد اساسي مسؤلیت دی. نړیوال او د سیمې هیوادونه هم د اور د لمبو د سړولو لپاره ډیر کار کولای شي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا پرون د امنیت شورا ته په همدې غونډه کې وویل چې تر ټولو مهم کار د سوریه خلکو ته د امنیت ټینګول دی او تر هغه وروسته باید په دې هیواد کې پر سیاسي او قانوني اصلاحاتو کار وشي. زه د سوریې خلک رابولم چې په همزمانو او اغیزمنو کاري ډلو وویشل شي او د جنیوا کنوانسیون باید عملي شي او د دغه کنوانسیون د عملي کولو لپاره هڅې باید چټک شي. سټیفن د مستورا زیاته کړه چې په سوریه کې باید د تروریزم په وړاندې پر مبارزه غور وشي او اوربند اعلان شي. د مستورا په سوریه کې د قانوني او ټولنیزو ادارو د پیاوړي کولو لپاره پر کار کولو ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي پرون په نیویارک کې د امنیت شورا ته په دې غونډه کې پر دې مایوسي څرګنده کړه چې د سوریې د بحران حل لپاره د امنیت شورا پریکړه لیکونه نه دي عملي شوي. بان کی مون وویل چې په سوریه کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري بحران دی.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان په سین صوبه کې په دې وروستیو کې د راجا دایر په نوم د یو سیاسي مبارز د تختونی او بیا یې د وژنې پر رپورټونو اندېښنه ښودلې. دا ویل کېږي د نوموړي په تختونه کې د پاکستان رینجر ځواکونو او پولیسو لاس لرلو. یاد سازمان د پاکستان حکومت غوښتي چې په دغه پیښه کې د ککړو خلکو پر ضد کاروایی وکړي. تفصیل ملیح امیرزاده اورو.
د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې د سیاسي مبارز راجا داهر په زور د تختونې او وژنې پر رپورټونو اندېښنه ښودلې ده. لاغه د مرګ په خلی پاکستاني او پولیسو د جولای پر 15 نیټه وکړ. اداره له پاکستانی حکومت غوښتنه کوي چې په سمدستي ډول د کیس غیر جانبدار، خپلواکه، مؤثر او شفاف پلټنې وکړي او د ښکېلو حکومتي قوتونو په ګډون د ذمهوارو کسانو خلاف د مرګ د سزا پرته مناسبه عدالتي کاروایی وکړي. راجا داهر د یو پاکستانی سندي لیکوال زوی و. د غپلار د ناقانونه ګرځول شوي کمپرسته پاټه جی ای سند متحده محاصره تعلق لرلو. سازمان د عیني شاهدانو دخلی وای چې راجا داهر پولیسو او رینجر ځواکونو د روان کال د جون پر 4 په بچل بیمبرو کلی کې له خپل کوره په یو چاپه کې تښتولی و. د عیني شاهدینو په خبره دغو ځواکونو د هغه د کور ګیر چاپیره محاصره کړې وه، وهلې ټکولې او په زور یې له ځان سره بیولې و. د هغه د درک په هکله معلومات تر یوې میاشتې زیاتې مودې معلوم نه و. د هغه کورنۍ په سند هایکورټ کې اپیل وکړ چې عدالت ته دې وړاندې کړل شي. وروسته بیا هایکورټ د سند رینجر ځواکونو او صوبایي حکومت ته امر وکړ چې وړاندې دې کړي. د راجا داهر وکیل له رینجرز او حکومتي اډوکیټ جنرل نه شکایت لرلو چې په عدالتي پروسه کې د تکتیکونو له استعمال سره ځنډ مخې ته راولي. اداره وایي چې د راجا داهر مړې یوه میاشت وروسته د جولای په 15 نیټه په جامشورو ضلع کې په نوری آباد سیمه کې له لوی سړک سره نږدې ترلاسه شو. پولیسو د نادره لخوا د راجا داهر د ګوتو نښې تر تصدیق پس کورنۍ ته د مړینې خبر ورکړ. د ځایي میډیا په خبره د پوسټ مارټم د رپورت سره سم راجا داهر په تندي ویشتل شوی و. په پاکستان کې د بشري حقونو کمیشن او نورو د بشري حقونو لپاره کارکوونکو ډلو په خبره د تیر کال په پرتله روان کال د سندیو سیاسي مبارزو په زور تختونه زیاته شوې ده چې پر تختول شو کسانو د جبر او تشدد خبره کوي چې وروسته ووژل شي. دغه ډلې په دې لړ کې د سند صوبې تر څنګ د بلوچستان صوبه هم یادوي چې نسلي بلوچان هم تختول او ځورول کېږي. امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان د بشري حقونو د نړیوال معاهدو سره سم پابند چې د ژوند او ازادۍ درناوی وکړي او په خپله خاوره د تشدد مخنیوي وکړي. د سازمان په خبره د پاکستان پینل کوډ هم د سړي تښتونې جرم ګرځوي او د دې لپاره سختې سزاګانې ټاکلې دي. سازمان وایي کچرې د پاکستان حکومت د راجا داهر د مړینې د کیس سم تفتیش ونه کړي او ذمهوارو ته په عدالتي دایره کار کې په سزا ورکولو کې پاتې راشي، نو دا به د پاکستان لخوا د کورنۍ او نړیوال قانون لاندې د ذمهوارو سرغړه ونوي.
علیها میرزاده واو د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونه په دې برخه کې اوریدونکو راځي د کمرګل بیبي په غږ د سندره واورو. Thank you. اوریدونکو د کمرګل بیبي په غږمو سندره اورېده. راځو بل رپورټ ته. د کورم ایجنسۍ د سکولونو استادانو یوې نماینده ډلې پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت د هغوی وشپېته استادانو ملګرو ته له تیرو دوه نیمو کالو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړې. دې استادانو خبرداری ورکړل چې که تنخواګانې ورته ورنکړل شوې نو هم په پېښور کې به د احتجاجي مظاهرو لړۍ پیل کړي. له پېښوره ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د خبری کانفرنس وروسته د کورم ایجنسۍ د سکول یو استاد مجیب نور مشال ریډیو ته وویل چې په کورم ایجنسۍ کې دوه نیم کاله وړاندې اته شپېته نوي استادان برتی شوي وو چې دولس پکې زنانه استادانې دي، خو تر دې دمه ورته د یوې میاشتې تنخواه هم نه ده ورکړې شوې.
ټول ثبتونه شته، اډورټایزمنټ مو سره شته، کوم چرج مو خوستې دغه مو سره شته، سرکاري میډیکل څه مو کړی دغه مو سره شته، څه کومې ډپټۍ مو کړي دي دوه نیم کاله ډپټۍ والا ثبتونه مو سره ټول شته. کوم کوم تنخواهونه دا باندې کړي ریلیزنګ آرډر
کورمی جنسی یو بل استاد فاروق محمد وای چې اول د پرائمری سکول استاد وو، خو دوه نیم کاله وړاندې های سکول ته ترقی وشو او د ترقی وروسته ورته تنخواه نه ده ورکړې شوې، او دا چې د کور د خرچې لپاره یې په دې موده کې 3 لاکه روپۍ پور کړی دی.
یو ټیچر په دې حالاتو کې په دې دور کې دغه ذلیل لغته چې راځي په تاریخ کې داسې واقعا راغلی ده، او نه اوس پورې چې چاته وایي هم یو افسوس کوي. او آلریډي پول یو زه کس خپله ډیسیبل کس یم، نو نه داسې مزدوري دیاړي نه شو کوی چې بل څه تنخواه منخوا دیاړي خلو بس دې ته انتظار دې کوي، خو امیدونه ختم شو. نن کلاویږي سبا کلاویږي، او په خپل کور کې دروغو ته جوړ شو، خپلو بچیانو مس یقین نه کوي د بابا جان تنخواه به کله کلاویږي.
د مینځنۍ کورمې بادامي سیمې یو استاد محمد فاروق وایي چې د مینځنۍ کورمې د تعلیم حال تر ټولو زیات خراب دی، ځکه چې ځینې استادان د شیعه سنی اختلاف له وجې حاضري نه کوي، ځینو ته تنخواګانې نه ورکول کیږي، او بیا ځینې پوسټونه پکې خالی پراته دي.
دا ټول حکم دی سی ٹی ڈی ایم دا ټول ایبسنٹ دی اپر کرم والا ویکینسی ور کے خالی دی دا قسم حکم دی بحال کی گنا او د دې تنخواه نه ریلیز کی گنا او باقی حکم دی نو اشتہار کی گنا نو ته اوس اندازه ولا غوځ مونږ د تعلیمي ادارو څه حالت وی.
استادانو ته د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو په اړه د کورم ایجنسۍ ایجوکیشن آفیسر سردار محمد مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په کورم ایجنسۍ کې صرف 4 میاشتې وشوې، او د دې استادانو د تنخواګانو له بندېدو به له ده وړاندې افسران خبر وي.
څه ټایم کومه وي هغه ته پته وي چې یاره دا ویلې بند کړي دي که نه، چې کوم ګراؤنډ یې کړي کرایټیریا به ورته معلومه وي چې یاره 100% ټول میرټ ټرک کړی دی ابزرو کړی دی کومه کرایټیریا ده که نه، نو مونږ خو مته چې نه اپوینټمنټ کړی دی او نه مو چې دی تنخواه بند کړي دي، غریبانو به فرض کې فریاد کوي.
د کورمی ایجنسۍ دې استادانو د نهې پرواز د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکریټ مخې ته احتجاجي مظاهره کړې وه، او وایي چې د زیارت پرواز به د فاټا سیکریټ مخې ته بیا احتجاجي ناشته کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مدرسې اوسنی عصر.
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې، او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
اردوونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د قبایلی سیمو لپاره د ځنګلاتو محکمې چارواکي وایي د خیبر ایجنسۍ په یو شمیر سیمو کې یې په پر سلګونه اکړه ځمکه د بوټو لګولو لړۍ پیل کړې. د دې چارواکو په خبره دغه کار به د سیمې په چاپیریال ښه اغېز وکړي، او دا چې ګټه به د سیمې ولس ته ورسیږي. د سیمې خلکو هم د نویو بوټو لګولو د حکومتي اقدام ستاینه کړې ده. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د قبایلی سیمو د ځنګلاتو محکمې چارواکي وایي چې دوی د کلیوالو پرمختیایي تنظیمونو په مرسته د خیبر ایجنسۍ په بیلابیلو برخو کې په سلګونه اکړه ځمکه باندې بوټي لګوي چې دا لوی ځنګلونه شي او خلک ترې بیا ګټې پورته کړي. په دې حکله د قبایلی سیمو د ځنګلاتو محکمې آفیسر اعجاز مشال ریډیو ته وایي
تقریبا مونږ په ټول خیبر ایجنسۍ کې بغیر د باړې نه مونږ تقریبا یو لسلک بوټی لگول دیجیے. د دې تفصیل داسې دی چې پلنډی کوتل کې پسې جمال علاقه باندې مونږ 200 په 70 اکڑ باندې کار کړی دی. تقریبا 1,00,000 بوټی هلته لګېدلې دي. په زخاخیل کې مونږ تقریبا 5.5 لک بوټی لګولې دي. دې نه علاوه په سور کمر کې په جمرود کې مونږ شپک 50000 بوټي لګوري دي. نو ان شاء الله آئندہ اوس په پشکل سیزن کې کم چې اگست کې زموږ سٹارٹ کیږي نو هغه کې هم تقریبا 1500-2000 ایکړه موږ نور کار کوو. دا زموږ باقاعده په ای ڈی پی کې موږ ته یو هدف میلاو شي، بیا هغه موږ دوه درو کالو کې پورا کوو.
دا چې دوی په دې سیمه کې کوم کوم بوټي لګوي او دې به خلکو ته څه ګټې ورسي، په دې حکله د ځنګلاتو محکمې آفیسر اعجاز زیاته کړه
چې کوم مونږ بوټي لګوري دي په دې سیزن کې نو په دې کې مونږ زیات تر د آسترالین کې کړ دي او وسره دا چی لاچی بوټي د خلکو ډیمانډ زیات ته مونږ سره او دین علاوه په لوسی بوټي دې درو کالو کې دا هغه خلکو چوکیداری برتی شي مونږه تقریبا هغه له 2000 روپۍ میاشت داسې ورکو نو دا هغه د پاره یو روزګار جوړ شي. مونږه کوشش لري چې په خلکو کې یو د ځنګلاتو باره کې یو شعور پیدا شي جی. بلدا چې یو ماحول وسره جوړیږي، ماحول داسې جوړ شي چې یو ځکه یو ځنګل آباد شي جوړ شي نو هلته بیا قسمه قسم مارغان راځي، بیا دا دی چې د ګډو بیزو د پاره د واخره راشي را لوی شي پکې وسره دغه شانتې پاڼې خوړلی کېږي نو دې سره د ماحول باندې ډېر غټ اثر غورځېږي او زمیندار ته پکې خشاک میلاو شي. عام خلکو ته چې کم ډېر لرې لرې ځایونو ته ځي خشاک پسې نو هغو ته په کور باندې خشاک میلاو شي.
او د خیبر ایجنسۍ اوسېدونکی شازیب خان د دغې بوټو لګولو په
بوٹی ماحول دوپہرہ ڈیر خی سیز دے چاغ سر ماحول ڈیر زیاد خکے گی، تازہ اکسیجن میں لاؤ گی، خشاک مشاک نور اوز دا چکم تازہ ترین آغا ہوشو یو ایک دم پور تشو قدم پور تشو چکم پا شاگئی کے اولے گے دا بازار زخہ خیر کے اولے گے دا او زمونگ پا علاقہ کے سے جمالے کے اولے گے دا نو انشاءاللہ تعالی چھے دی سر با خلقو کے شعور پیدا شی، خلقو با بوٹو سر مینہ پیدا شی او یو قسم لا دا ماحول با خشی اور سر آزکا چھے دا لائکا ډیر خوش کرا.
د قبایلی سیمو د ځنګلاتو محکمې چارواکو وویل چې دغه د بوټو لګولو پروژه به نورو قبایلی سیمو ته هم غځوي او دوی غواړي چې د قبایلی سیمو خشکې سیمې شنې شي او خلکو ته یو ښه ماحول ورکړي. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم بشد گردی مکمل ختم
افغانان سو باری بے شک چکا
زینم دیر سخت ترابانی تیران یا هر چکی
دوست مکمل مسلسل تعلیمی داری بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اردوونکو پرون د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان په پریس کلب کې د یو غیر دولتي ادارې لخوا جوړ شوی یو غونډه کې د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره د تعلیمي اسانتیاو برابرولو پر ارزښت خبرې وشوې. د غونډې ګډونوالو چې د سیمې د پام وړ شمېر مشران او طالب علمان پکې شامل وو وویل چې ځوانانو ته یې باید د ټوپکو او مرمیو پر ځای قلم او کتاب په لاس کې ورکړل شي. د سیمې د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ لري.
د ډیر اسماعیل خان په مطبوعاتي کوټه کې د غیر حکومتي تنظیم شعور فاونډیشن اسلام آباد له طرفه یوه غونډه وشوه. په غونډه کې د قطبي سویلي وزیرستان مسعود عثمانزی احمدزی وزیر، د وړو او بټنو قبایلیانو مشرانو، ملکانو، عالمانو او طالب علمانو برخه واخیسته. د تقریرونو تجویزونو دپاره خوښه کړې شوې موضوع وه چې د وزیرستان ځوانانو دپاره د کلاشونکوف ګولۍ په ځای کتاب قلم پچار دی. د غونډې په ورستون کښې مشال ریډیو د غونډې او موضوع په باره کښې ځنې قبایلیون وژغول. ملک عزیز الله ایشنګي وویل چې موږ د کتاب سره مینه لرو، کلاشنکوف ګولۍ مو په چار نه دي.
نن چې کوم پروګرام شوی د خدای میر ډېر په درنه نظر کسي او دا خو د میر ډېر زوړ روایت دی که نه چې میر امن غوړي نه کې تخریب ګولۍ نه غوړي بلکې موږ کتوب غوړي، کلام غوړي، شعور غوړي، تا د کلام ضرورت یې نه کې دی.
ملک ممتاز په دغی رنگ وژغېده.
قلم خوښوي، ګولۍ چیرې نه خوښوي، ګولۍ کښې نه خیر شته نه ګټه شته. په ټول قبایل ته مې داسې خوښه ده چې د قلم نه پیدا وخلئ، د کتوب نه پیدا وخلئ، تاسو بیا منزل ته راسئ.
سردار جمال الدین وویل چې نن کومه غونډه وشوه هغې د کتاب قلم امنیت جوت کړه.
نن چې کومه خبره وشوه د قلم او د ګولۍ یا د ټوپک په دوی باندې، په دا شی د ټولو قبایلو اول نه هم دغه سوچ و ټوپک میر د خپل دون دفاع حفاظت ته پورا د پاکستان د حفاظت ته پورا دن سره سوکله په دانا باد میډا نن چې کیم هو قبایل سوره هدي زودا او ویچ غوند قبایل نن پدښ بونه متفق دي چې میډا کلام غوډي تعلیم غوډي صفا غوډي
ګومل یونیورسيټي شه د قطبي وزیرستان د طالب علمانو مشر شیر الله وزیر وویل
میډا ایو ته سپیشلی دا ډیماند دی چې میډا پر د کالجین کو پایلا کا شګه کو سکالرشپ نه میشته رکو یونیورسيټي چې ټیم کا سون دي هغه سره امتیازي سلوک نشي ډېر په مشکله باندې میډا یونیورسيټي د قبایل کا سون راتي دي میډا قبایل ځوانون د صدګر نه میډا کلام غوډي لہذا میډا د کلام او که تو ګرو کو
په غونډه کې موجود یو بل مشر په دغه رنگ وژاغه ده
د وزیرستاني ځوانون د پوره د کتابو د ګلې په میاشت فرق دا او شور فاونډیشن مل ډېر مشکوري چې دا د وکا او د دغه د پوره امیز دا اخیری پوره هم دا خبره دو امیز خپل ځوانون ته د کیندې کتاب او کلام غوډي په کلام شروع کوم چې کیندې دا نه ورته غوډي نم تیر ورته غوښتای دي
د غوکا بلیانو حکومتي او غیر حکومتي ادارو د واکمنو نه غشتنه وکړه چې په دغه رنگ غونډه دي د انډیا سه هم په لپسې جاری وساتي چې حکومت او قبایلون یو بل ته نږدې او د یو د بل د حال نه خبر او د مشکلاتو سمول ته یو ځای په شریکې ملې وتړي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د نائن گولڈ میڈل ملاو شو
دا وی ستونزې اسپیشلی دی جن کے کالج نشتا دی واتا او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخلې او د مهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ پنیخه
اوریدونکو که تاسو انټرنیټ ته لاسرسی ولرئ نو زموږ خپرونې زموږ پر ویبپاڼه مشال رادیو ډاټ کام نیخ په نیخ اوریدلی شئ د روانې سلام پښتونخوا خپرونې د پای شېبې دي د ځوان سندرغاړي راشد خان په غږ دغه سندره تاسو واورئ او تر هغې وروسته د مشال رادیو خپرونې دوام لري
Hey!
مشال ریڈیو پرونے پر منزنے او سکو شپک سویویش پلندو سکو دولت ذرا یو سل دیش پنزل لزرا درے سوش پیتا پنزل لزرا او سوش پیتا او دا انٹرنیٹ للاری پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندے صفا اوری دلیشن
مشال راڈیو ستاسو پخواخا ستاسو پجبا.